افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمخته شوي، اداري فساد، بې ځای لګښتونه او ځینې نورې ناسمې کړنې د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د امریکا له مرستو سمه ګټه پورته نشي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پر امنیي قمندانۍ باندې ډلیز برید شوی دی، او دا نړۍ په حالاتو کې اوري چې د فرانسې پولیس دغه انتحاري حمله کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره څېړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته. صفي الله ستانکزی دروړئ.
سلام د خبرونو سره ټکی د بدخشان امنیتي چارواکي وی افغان ځوکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه شاته کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي، او د کلي د پراختیا وزیر وی د سولې لپاره د کار په ملي پروګرام کې په لومړی په 2 ولایتونو کې خلکو ته کارونه ورکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځوکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د امنیت امر سخیدت حیدري نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده، او هوایي ځواکونه ورسېدلې خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدري په خبره وسله والو مخالفینو تېر ورځ په دې ولسوالۍ کې حمله وکړه چې په نتیجه کې لس وسله وال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې تر دې هم وسله والو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولید له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر غنی د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي د سولې لپاره د کار په ملي پروګرام کې به لومړی په 12 ولایتونو کې د 9 ولسوالیو اړو خلکو ته کارونه ورکړل شي. نصیر احمد دورانی نن په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي او وی ویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به 210,000 خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
اوغ پروژه ته اولیت ورکړو چې 80% زمینه د کار برابره کړي، 10% به مصارف د موادو ته، او نیمه فعال هماغه پروژې چې ضرورت یو ترمیم ته لري او دلته کار ایجاد شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن می پرز د کارمندنی په ملي غونډه کې ویل چې له دغه پروګرام څخه هدف د زرګونه وزګار خلکو لپاره د کاري زمینی برابرول دي. او په مرکزی بغلان کې د ماین چاودنې 12 کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم پکې شامل دي. د بغلان د والی ویان محمود اخمل ازادي راډیو ته ویل چې د ماین دا چاودنه نن 9:30 بجې د مرکزی بغلان د سینما مخې ته شوې چې پکې درې پولیس او 9 ملکیان ټپیان دي. د اخمل خبره ماین په وزرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د فرانسې پولیسو د هغو دوو جسدونو پر پیژندنه کار پیل کړی دی چې پاریس ته نږدې پر یو کور د پولیسو په چاپه کې ووژل شول. دا عملیات د پاریس په سنت دینی سیمه کې پر یو اپارتمان ترسره شول. چارواکو دې سیمې ته نږدې د یو لړ نورو عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د پولیسو په عملیاتو کې چې د تېرې شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ، درنې چاودنې او ډزې تبادله شوې. د پولیسو سرچینې وایي چې دا عملیات د جمعې د ورځې د خونړیو حملو پر اصلي طرح عبدالحمید ابعود متمرکز و. فرانسوا اولاند پرون ماښام د فرانسې د ښاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو پر هدفونو خبرې وکړې. دا شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم، د پولیسو درانه عملیات پای ته رسېدلي. د دې عملیاتو هدف د هغو تروریستانو شنډول دي چې د جمعې د ورځې د خونړیو او جنایتکارانه حملو له عاملانو سره یې اړیکه درلوده. د سنت دینیس عملیاتو ثابته کړه چې فرانسې له تروریزم سره په جګړه کې دی، خو فرانسوا اولاند خبرداری ورکړ چې د دې حملو په وړاندې باید له حده زیات عکس العمل ونه ښودل شي. اولاند وویل فرانسه باید د تشدد په وړاندې په هره بڼه چې وي بې رحمه وي، خود زیاته کړه چې د بهرنیانو ضد، د یهودانو ضد او د اسلام ضد خبرګونونه به ونه زغمل شي. اسلامی دولت دلوایی چه دوه یرغمل، یو نرویژی او یو چینایی اعدام کړی دی. د دې سخت دریځې ډلې اړوندې دابق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو د اولی جان ګریمسکارد اوفستاد او بل د فان جین غوی وی. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت، چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزیات نه دي ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې دوی به په ډزو اعدام شوي وي. د ناروې صدراعظم ارنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عمل وباله او ویې ویل هیڅ دلیل نشته چې د داعش ډلې د دې ادعا په اړه شک وکړو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه یو وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه پخپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروي سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد له لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې ده، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او ویې ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروستی خبر، راپورونه وایي چې روسیې او چین د 45 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګی خیمه زوفله قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی. خیمیز ویلی چې دا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 15 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیا په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې ده. دا خبرونه
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د څېړنې مفتشوي اداري فساد، ناسم او بې ځایه لګښتونه په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ضایع کېدو سبب شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د بدخشان د یمګان ولسوالۍ په تازه وضعیت مو خبر کو چیرې چې د مخالف وسلواله حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. همدارنګه به واورې چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ ډله ییزه حمله شوې ده. چارواکي وایي 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي دي او دوی وایي چې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندنې هیئت نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وایي د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به 12 ولایتونو کې 9 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا کړي. د فرانسې په تازه وضعیت کې به ملدې خبر کوو چې د فرانسې پولیس د هغه انتحاري برید کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره څېړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. زمونږګله ازادي راډیو نوري دوستانو، له پرون راهیسې مو د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې د بریدونو او دغلته د روانو جګړو په اړه رپورټونه لرل. دا چې اوس په دغه ولسوالۍ کې تازه وضعیت څه دی، د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین چې د دې ولسوالۍ وضعیت څاري هم د اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د یمګان ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه حال ورکړئ.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلومه ده، تیر سهار و سوال طالبانو له څو استقاماتو په یمګان ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سخیزاد حیدري ازادي راډیو ته وویل چې اوس هغه افغان ځواکونه دغه ولسوالۍ پرېښې ده، یعنې دوی تاکتیکي عقب شاتګ کړی ده او دا ولسوالی کې اوس مهال وسوال طالبان دي او افغان ځواکونه د دغه ولسوالۍ غرونو ته ختلي دي. هغه ویل چې دلته هلیکوپټر راغلی دی د ملي اردو خو هوا مصاحبه نه ده، هوا وریځه ورسته او دوی نسي کولی چې هلته تازه ځواکونه واستوي، ځکه موقعیت تثبیت نه دی چې کوم هلته دښمن دی کوم هلته دولتي ځواکونه دي. دوی اوس موقعیت نسي تثبیتولی چې هلته یا هوایي بریدونه
ډېر زیاته مننه اجمل رین و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه یې حال راکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر وایي چې د امریکا یو تریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکار پلان اغیزمن کړي. جان سوبکو چې په 2012 کال کې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وټاکل شو، تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د یو تریلیون لګول شو ډالرو په اړه 1.6 ریپورټونه خپاره کړي دي. د امریکا په یو پوهنتون کې په دې اړه تازه څرګندونې کړي چې جزئیات یې له احمد شیبر ناورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر وایي چې دوامدار اداري فساد، بیکاره پلان او بې ځایه لګښت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې یو تریلیون ډالر لګولی دي او دغه هیواد 2200 پوځیان په دې موده کې وژل شوي دي. د امریکا لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د امریکا په رولد آیلند کې براون پوهنتون ته د وینا پر مهال د چهارشنبه په ورځ وویل د بیا رغونې هڅې بیا بیا دوامدار ګواښونو اغیزمنې کړې دي او اداري فساد زموږ پر هرې هڅې تاثیر کوي. جان سوبکو زیاته کړه چې د افغانستان د ودې لپاره او د حقو کارونو د ساتنې لپاره چې امریکا په دغه هیواد کې کړې دي باید د اداري فساد مخه ونیول شي. د نړیوالو اړیکو څېړونکی عزیز بارس وایي
مشکل دولت افغانستان بی برنامگی و بی ظرفیت
هست. د افغانستان د دولت ستونزه بی پروګرامي او د ظرفیتونو نشټوالی دی او د امریکا او لوی قدرتونو ستونزه دا ده چې کله یو واړه هیواد ته ورشي هغه هیر کړي او د ټولې سیمې په فکر کې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار له څو کلونو راهیسې انتقادونه زیات کړي دي او روانه میاشتې په دې ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګازو د یو مرکز جوړېدو په اړه راپور ورکړ چې پر دې مرکز د امریکایانو د مالیاتو له درکه 340 میلیونه ډالر لګول شوي دي، خو دا مرکز په 15 ډالرو جوړېده. په یوې بلې قضیې کې سیګار ویلي دي چې په هلمند کې امریکایي پوځیانو په 2010 کال کې یو لوی مرکز جوړ کړ، خو بیا وروسته د دې پوځي مرکز مسؤول وویل چې دې اډې ته اړتیا نشته. جان سوبکو وایي چې بیا وروسته یو شمېر جنرالانو وویل چې د دې اډې لپاره کانګرس پیسې ځانګړې کړې دي، نو باید کار یې ونه درول شي. جان سوبکو زیاته کړه پر دې مرکز 6.5 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغو جنرالانو چې د دې ودانۍ د کار له درېدو سره مخالفت نه کاوه له هغوی سره چا حساب ونه کړ. د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي جوړ کړي دي، خو په دې نه پوهېږي چې څومره مکتبونه یې ودان کړي دي. جان سوبکو وایي چې موږ باید دې ته وګورو چې کوم کار اغیزمن دی او بیا هماغه ترسره کړو. سوبکو زیاته کړه باید په دې پوه شو چې افغانان څه غواړي او څه د استفادې وړ دي چې جوړ شي. سوبکو بیا وویل له استادانو پرته مکتب، له دوا، ډاکټر او نرس پرته روغتون په کار نه دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ په حمله کې 15 لکونکي او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی، 3 د ملي اردو سرتیری او 3 ملکیان ټپیان شوی دي. په عین وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې 3 حمله کونکي چې کمانډانۍ ته ننوتل د لخوا وژل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ امنیه کمانډان نیاز محمد مجاهد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ لومړی یو ځان وژونکي د موټر بم چاودنه وکړه، وروسته څلور حمله کوونکي چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و کمانډانۍ ته ننوتل. د نیاز محمد په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته څلور سره حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې یو د ملي اردو سرتیری ووژل شو، درې د ملي اردو سرتیری او درې ملکیان ټپیان سي بي.
بله په دې کې تقریبا درې کسه ملکی خلک ټپیان شوي دي او درې کسه ملي اردو زخمیان شوي دي او نفر ملي اردو شهید دي نو نور تلفات نه لرو نو 15 کسه انچاریان و چې هغه ټول د ملي اردو په لباس کې ډیر مجاز و چې د مزدا په وایسته باندې راغلی و نو هغه یو بل چې تاسو ولیدی د فیلډر موټر چې د په بغل کې ورسره و چې په هغه کې تقریبا لس دقیقې هغه بعد په سره ورسېدی چې دی خپل انفجار وکړي یا نور کوشش کوي چې د ولسوالۍ او مرکز ته ننوځي. الحمدلله زموږ ټول پرسنل ورته اماده و چې هغه یې د منځه یوړ.
د ګل محمد په نوم د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د حملې په اړه مخکې له مخکې راپور ورکول شوی و او دوی د شنډولو لپاره تدابیر نیولي وه. په عیني وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې درې حمله کوونکي چې قمنداني ته ننوتل د ده لخوا ووژل شول.
په پایره ناسولم چې یو ناساپ دراز شول چې دراز ما سره بل مرګر د انجینری ټیم ثابت و چې زما ورته نفر او نفر په منګ راورسید په منګ راپورته کېده قمنداني خو ولسوالۍ ته کاش راو درې ټاکه ما پیو کوم ته وګرځي کو زه اردو ما اردو هم نه یو د انتیاري و چې ټاک مې په درې ټاکه بیا یو په ما ټاکو کې دانه پوچکړه چې پوچکړه ما چې ټاک پیو کو بیرته راوګه د اردو بیا ویشته
درې کسه په کې ما ویشتلې دی اواز یې بجارو سره په اتاق کې و ما په اتاق کې هم څه خپل سلام راوښته غي بام ته وختم دی بام نه معلومېدله نور دی من قراول نیولای وو کله چې بام نه ما ورته وکتل دی درې کسه ژوندي وو یو کسه زخمی وو دا درې کسه چې ما وویشتل هغه یو کس یغه کانټینر نه راووته سیغه کانټینر نه راووته په ما ډسې وکړې په ما ډسې وکړل ما پې ضربه وله زخمی شو ولیده چې ولیده بیا په ما مرمۍ تیره کړه بیا په ما ضربه وواله چې بیا په ما ضربه وله درېمه ضربه کې بیا ما وویشت ختم مې که کار خلاص شو.
د دغه حمله مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منللی. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته ادا کړی چې په دغه حمله کې تر لسو زیات پولیس او د ملي اردو سرتیری وژلي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د کوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان او د امریکا غږ آشنا رادیو د وی خبرونه خبرتیا مو اوریده خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندون کې حیات نتیجه اعلان کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې افغان حکومت د دغو نتایجو له اعلان ډاریږي او د کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروي.
د کندوز پیښو د حقیقت موندونکي کمیسیون په څېړنو او راپور تر شلو ډېرې ورځې اوړي خو افغان حکومت لا تر اوسه د دغه کار وروستۍ نتیجې مجازات او مکافات نه دي اعلان کړي. اوس یو شمېر مدني ټولنې انتقاد کوي چې په اړه برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سست چلند په حکومت د خلکو بېباوري زیاته کړې ده. د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې که د کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودی له خلکو سره شریکې او عاملین یې مجازات نه شي خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه د یو تنظیم شوی پلان پسترګو ګوري. دغه حرکت غړي عین الدین بیگ د پنځمې پورس په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو باید د حقیقت موندونکو پلاوي نتیجې له ملت سره هم شریک شي.
این هم جنایت در کندوز بالای مردم بسیار یک
په کندوز کې دغه جنایتونه په خلکو ډېرې بدې اغیزې کړې دي. هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نشي او له حکومت جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته یې بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو. د میزان د میاشتې په 13مه نېټه جمهوري ریاست د فاروق وردګ او امرالله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستیو اقداماتو لپاره یې جمهوري ریاست ته وسپاري. دغه کمیسیون بیا د شاوخوا دوه نیمو اونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د عقرب د میاشتې په پیل کې جمهوري ریاست ته وسپاره. د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کدرونو تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت وروستی موقف او بالاخره د حقیقت موندونکي کمیسیون د څېړنو پایلې څه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي چې حقیقت موندونکی پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او وروستۍ نتیجې به ژر په ډاګه شي. دی وایي هر کله چې د دغه پلاوي خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لوري یوې پرېکړې ته ورسېدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او د دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمی وایي چې د راپور د نشرېدو په وړاندې هیڅ څه ممانعت نشته. بلخوا یو شمېر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروستۍ پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډېرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې یې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارموندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به 12 ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. نصیر احمد دورانی چې د پنجشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول، ویل په دې سره به په لسګونو زره کلیوالو ته لنډمهاله کاري زمینې برابرې شي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارموندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاري کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارموندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
زمینه د کار برابر کی ډیر فیصد به مصارف د موادو ته، یعنی اویا فیصد موږ په کار باندې ترکیز کو او نیمه فعال موږ پروژې چې ضرورت یو ترمیم ته لري او دلته کار جدای شي. په تور مثال بعض جایی که کېدای شي ډیر کم شي او پرزه خراب یا غلط کو، بعض جایی که لکه کانال سربندونه یا سرکونه چې خراب شوی دي هغه باید اساسی ترمیم کو چې هم د کار زمینه ایجاد کړي هم په تولید کې موثریت راوړي او هم په اقتصاد منطقه کې یو رول لوبوي.
ښاغلی دورانی زیاته کړه چې په دغه پروژو باندې چې 15 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي، د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې 9 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 تنو ته لنډمهالې کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به 450 تنه چې نیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښ ته ځي په 6,50,000 کلیو کې به 900,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاو تنو د پوهنتون، د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابره سي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیکاري کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سهشنبې په ورځ د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي، خو د دې ملي پروګرام په سم مدیریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وایي دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت دی.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوږمهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي. د بعضې فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو چې وکړی شي د دې برنامو دپاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغوی باندې دقیق نظارت ولري تر څو وکړی شي چې واقعا د دې نه هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومته غواړي چې په هیواد کې د بیکاري کچې د له منځه وړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای سي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که
از این خاک هستم در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
دوستان او دا ازاده پا چپوکی پرگرام نن هم لدریو نا تر پینزو بجو پوری پا مستقیمتو گخپریگی. تاسو هم کولشی چی پا دی پرگرام که برخه وقلی او لملمنو او دخپرونی لچلوون کسرا پا روانو تودو مسلو بحث وکلی. دا هلمند مهاجرین و رئیس ویزین وکیلان او دا قوم مشانی پا کارونو که خان جولوی. دا پا دا سیال که دا چی پا هلمند که دا روان نامنوی لامله دا بیزیشو کورانی و سرم رستی روانی دی. د هلمند مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د بې ځای کېدونکو کورنیو شمیره په ډیرېدو ده، باید مرستندوی ادارې زر تر زره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. په عین حال کې هغه کورنۍ چې لشکرګاه ته کډه شوي چې دی د مرستو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. په دې اړه به نور حال زموږ د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله د نادلي او مرجي ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګاه اړوند د بابا جله سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز د لشکرګاه ته کډه سوي دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې شپږ سوه کورنۍ دپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل سوې ده. نورزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په لشکرګاه کې شاوخوا اوولس سوه کورنۍ رجستر کړي دي. دی وایي د دوی د اټکل له مخې تر دوه زره ډېرې کورنۍ په یادو ولسوالیو کې د نامنیو له امله لشکرګاه ته راکډه شوي دي.
یعنې د روزانه زموږ د دوه ګروپه دي چې هغه تقریبا سل تر سلو څخه اضافه یعنې سروې کېږي، سلو پنځلس، سلو لس، سل نوي، پنځه نوي. ولې سرمې خو بیا وخت هم غواړي چې دوی هغه مراحل سره طی کوي، څه وخت زمان بدل کېږي او شاید دا کورنۍ تر دوه زره اضافه سي. لشکرګاه ته چې راغلي هغه چې لشکرګاه مرکز ته راغلي او د امن سیمې چې هلته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې به سي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرون د ریاست کارتونه په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنیو ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي. دغه بې ځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي.
نوم یې دوست محمد لاش پنځه شپږ ورځې راځم وایي نن راسه سبا راسه نن راسه سبا راسه کاټ هم راکړی دی. مشکل دا دی چې رنګ وغواړي بیا ولاړ شي بل هفته راسې بیا چې راسو بیا دلته ضرور نه پوهېږي یوازې کې بیا ناستې دلته په یوه بجې شروع کړي بلې خو اړتیا وه موږ ولاکه شی راپېوزه تا ورول نور ځای چې وګورو هکه بربند دی هلته طالبان پس کې ناست دغه مو رایستلي چې اغوستې مو دي
علما مشکل مې دادی چې دغه بس موږ راځو راځو بس شی نه بلته ولاړ شه غوښتنه مو دادی چې بالا کارټونه مو ورکړي دي چې دا مرسته راکړي بالا مو غوښتنه دغه ده.
خود مهاجرون رئیس وایي د بې ځای سوو کورنیو په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځانونه ځای کړي دي چې د اصلي بې ځای سوو سره یې توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې قومي مشران ډېرې غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یې چارې د خنډ سره مخ کوي.
اوس دغو ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېره یو مشکله خبره ده. ولې موږ ته هغه حرفوي خلک چې دي هغه ټولو د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولې کومک رسې مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو نو مو دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دغه هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند د شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي چې په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه سوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره سوي. د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنیو دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي. حمیدالله وطنوال د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه په راستولې سیمېس کې وایي که خلکو ته کار پیدا شي هم به پر حکومت ډاډه شي او هم به خلک د وسلوالو سره یو ځای نه شي او نور خلک به هم هیواد ته مخه کړي. خالد سمیم وایي د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ نه سیمېس راستېدی وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اوسني سیستم بدلول هیڅ ګټه نه لري ځکه که همدغه د ټاکنو مسؤلین په کمیسیون کې پاتې شي په هر سیستم کې دوی تقلب کولی شي. ډاکټر فریدون فرایی هم د کار په اړه وایي دی وایي مرکزی حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي که نه نو افغانستان حالات به نور هم خراب شي ځکه ځوانان د امنیت په ساتلو کې مهم رول لري. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی رسولی وایي پاکستان لکه بیا د تیرو کلونو امریکا ته فریب ورکوي او مرستې ترلاسه کوي چې بیا هم د امریکا پر ضد وکاروي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.15 هم اورېدل کېږي. په افغانستان کې 2:30 بجې شوې د لنډو خبرونو وخت دی. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي ترې اورو.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار څخه تکتیکي په شاتک کړی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له کبله عملیات نه دي پیل شوي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د نن سهار په ډلهیزه حمله کې 15 تنه وسلوال مخالفین او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي او درې ملکیان او درې سرتیري ټپیان دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د سولې لپاره د کار د ملي پروګرام په عملي کېدو سره به په 12 ولایتونو کې د 9 دېرشو ولسوالیو 2,10,000 خلکو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي. د جمهوري ریاست ویاند وایي افغان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز به یې پر ښې حکومتولۍ وي لاسلیک کړي. اسلامی دولت دلوایی چې دوه یرغمل یو نرویژی او یو چینایی اعدام کړی دی. د دې سخت دریځې ډلې اړوندې مجلې پرون دو کسانو جسدونه خپره کړل چې ګمان کېږي یو به یې د نرویژي او بل به یې د چینایی وژل شوي کسانو وي. د فرانسې پولیسو د هغو دوو جسدونو پر پیژندنه کار پیل کړی دی چې پاریس ته نږدې پر یو کور د پولیسو په چاپه کې ووژل شول. هغه وسلوال چې د سرایو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو وژل او 15 نور یې ټپیان کړل وروسته له هغه په خپله ځان وواژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. او راپورونه وایي چې روسیې او چین د 24 سو 15 دېرش روسي جټ جنګي الوتکو د پیرودلو تړون پرون لاسلیک کړ.
دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي درواورول که غواړئ د خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجیبه زمانې دراورئ.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوري. د پکتیا د جلغوزو سوداګر وایي چې د دغه ولایت جلغوزي په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي او هلته تر پروسس وروسته د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته صادریږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار ازادي راډیو ته د پکتیا د سوداګرو دغه ستونزه تایید کړه او ویل چې د پکتیا سوداګر د جلغوزو له محصولاتو څخه په لازمه توګه نه دي برخمن. ښاغلی علمیار زیاته کړه چې دوی د سوداګرو دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او حکومت هم په دې برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په پکتیا کې ډېری ځمکې د جلغوزو ځنګلونو نیولي چې هر کال په ټنونو حاصلات ورکوي. د ننګرهار د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې 5 فابریکو ته برېښنا ورکړې ده. د ننګرهار د برېښنا شرکت ویان نورغا نورانی ازادي راډیو ته ویل دوی د 5 میګاواټ برېښنا په توزیع سره وتوانېدل چې د دغه ولایت د شیخ مصری په صنعتي پارک کې 5 تولیدي فابریکې فعال کړي.
په دویم پړاو کې موږ په پام کې لرو چې همدغه برېښنا چې په کوم لایم کې غځېدلې ده د دوی د ظرفیت د 5 میګاواټو نه 15 ته پورته کړو چې ورسره به نو په لسګونه نورې فابریکې هم دغه دولتي برېښنا نه برخمن شي.
شاغلی نورانی زیاته کړه چې دوی د صنعتي پارکونو د فعال ساتلو لپاره د زیاتې برېښنا برښنا د تولید په هڅه کې دي. ننګرهار ته ورته د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم پانګوال او صنعتکاران د برښنا له نشټوالي څخه شکایت کوي او په واروارې له چارواکو څخه د برښنا په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنې کړې دي. د بغلان ولایت بزګر او باغلرونکي په دغه ولایت کې د سړو خونو له نشټوالي څخه شکایت کوي. دغه بزګر وایي چې هر کال په بغلان کې د سړو خونو د نشټوالي له امله دوی ته شاوخوا 1,000,000 افغانۍ تاوان رسیږي. په عین حال کې د بغلان د کرنې رئیس عزیز الله ایماق ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بزګرو او باغلرونکو دغه ستونزه د کرنې له وزارت سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بزګر له ورته ستونزو څخه شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته دې پاملرنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
تاسو هم زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم د خبرونه وروستي ریپورت راخلو. ورپسې کور کلی او د لوبل میدان پروګرامونه خبريږي. د فرانسې پولیس وایي د هغه انتحاري حمله کوونکي د جسد د پیژندلو لپاره څېړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یو کور د پولیسو په حمله کې ووژل شو. فرشته چلالزی په دې اړه جزئیات دراوري. کور کلی او د لوبل میدان ورپسې خبريږي.
د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس د ښار په شمالي لمنو کې تر عملیاتو 3 ساعته وروسته وویل چې عبدالحمید اباعود نه دی نیول شوی. مولینس وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د وژل شویو کسانو دقیق شمېر لا نه دی څرګند.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué.
Daiwai mujlamaliato da pail la paradir tahqiqat wakr. Che telefoni mukalme da in shahidan o khabri aw din nur mawarid pik shamil di aw daira ta mumkina aw balalachi aw aw chai pa sendenis shargoti ki pri apartman ki pachawi. Da Paris loi sarnual ziata klachi da wadani pa kharabo ki aw jasad mundal sawi kho waziyat dumra kharabo chi khuyati aw na pejindal shu. مولنس وویل چې په دې عملیاتو کې و نارینه او یو ښځه په دې شک نیول سوي چې د یوې بلې حملې پر پلان یې کار کاوه. د پاریس لوی څارنوال وویل د تروریستانو یوه نوې ډله یې رامنځته وړې ده. د پاریس ښار په شمال کې د عملیات 1 ساعت روان و. چارواکو ویلي چې د عملیاتو په پیل کې یو مشکوک سړی ووژل سو او یوې ښځې چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و ځان الوزولی دی. 15 پولیس هم په دغو عملیاتو کې زخمیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې د ښاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو په اړه وویل:
L'émotion est immense. La colère l'est tout autant. Chacune, chacun d'entre nous
éprouve un sentiment de compassion pour les victimes des attentats. Et en même temps, une intelligence d'action doit être hors d'état de nuire les auteurs. François Hollande a dit qu'il y a des différentes opinions et des obligations, mais le Paris a été dans une pause de la manzoule de la question 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 de په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش اخیستی دی.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبی اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي ولوبوي، او دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انضمام الحق په مشرۍ اماراتو ته تللې ده څو هلته څلور ورځینۍ نړیوالې سیالۍ وکړي. دا چې له ښاغلي انضمام سره افغان لوبغاړي څنګه لوبې کوي او څومره ترې خوښ دي په دې اړه درته مرکه خبرو. خو تر اوسه مخکې ریپورت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو لوبغاړي د 2014 کال د جنوبی اسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. اخو د یاد کمیټې د بهرنیو لوبو مسول وایي چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو تکړه او نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راوبولي څو وکولی شي یو قوي حضور په نړیوالو سیالیو کې ولري. دغه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په ټولو ورزشي رشتو کې چې څه موده له بهرنیو لاسته راوړنو بې برخې وي، تکړه لوبغاړي د جنوبي آسیا سیالیو ته انتخاب او لیږي، څو نه یوازې تجربه ترلاسه کړي بلکې د افغانستان نوم اوچت کړي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل تمه ده د جنوبي آسیا سیالۍ دا وار په هند کې د 2014 کال جنوري کې ترسره شي چې ډېر افغان لوبغاړي به پکې برخه واخلي. ښاغلی اخبار وویل د هند هیواد هم ژمنه کړې چې د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې کړي او له افغان حکومت سره هم خبرې روانې دي چې د لوبغاړو د سفر لګښت ورکړي.
در مسابقات جنوب آسیا که متشکل از 8 کشور است،
جنوبی آسیا په سیالیو کې چې اته هیوادونه برخه اخلي افغانستان باید یو ښه حضور ولري. ډیره مهمه نه ده چې موږ څومره مډالونه ترلاسه کوو، خو مهمه دا ده چې لوبغاړي مو ښه تجربه ترلاسه کړي. موږ تصمیم لرو چې له ټولو فدراسیونونو څخه لوبغاړي په دې لوبو کې برخه واخلي چې تجربې یې زیاتې شي،
سطح تجربهشان بلند بره.
د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس هم درز ویل چې واشنگتن ته په ورستی سفر کې د بهر میشتو افغان لوبغاړو همغږي ډله هم جوړه کړي او هڅه به وکړي چې تکړه افغان لوبغاړي له بهر هم لوبه ته راولي. د جنوبي آسیا سیالیو لپاره د اولمپیک ملي کمیټه په داسې حال کې تیاری نیسي چې له هغې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم نږدې دي او د اولمپیک سیالیو وړ افغان لوبغاړي لا اوس هم په هیواد کې دننه یا نشته او یا له لازمو امکاناتو برخمن نه دي. اخو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بهرنیو لوبو د همغږۍ مسؤول غلام ربانی وایي چې له ټولو ملي ټیمونو څخه څو تکړه ملي لوبغاړي د ورزشي ادارو د پخوانیو چارواکو د ناسم چلند او ناسمې ادارې له امله هیواد پرېښی دی. ښاغلی ربانی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي ټول تکړه لوبغاړي بیرته هیواد ته راستانه کړي.
نفر 15 نفر بازیکنای تیم ملیشون از هر رشته ورزشی
رفتن. هر ورزشی رشته نشو خلاص کسانو خپل تیمونه پریخي او بهر تتللی. اکثره د ورزش تکړه لوبغاړو افغانستان پریخي. په هغه لوبغاړو چې مونږ ډیر حساب کوو دروستلو په سری تمرکز لرو، لکه څنګه چې 2014 کال اولمپیکی سیالۍ نږدې دي، مونږ هڅه کوو چې دا تکړه لوبغاړي له هغه ډلې روحلان اکپا برته هیوا ته راستون کړو. سو وکول شو په بهرنیو سیالیو کې خیل استرونه وکړو. خغلی ربانی ویل لزینو بهر میشت افغان لوبغاړو سره خبری هم شوې دي او هیله مندیش ته چې هغه بیرته هیوا ته راستنه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د بهرنیو لوبو لپاره ورسته له هغه هڅې پیل کړي چې د دې ادارې مشرتابه پلاوی نه وای شو او ژمنه وکړه چې له بهرنیو لوبو څخه به خیل استراوړنی ولري او هڅه کوي چې د ورزشي ټیمونو د شاتګ مسله حل کړي او ټول ورزشي رشتو ته په بهرنۍ کچه ډیر پرمختګ ورکړي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایي چې د افغان کرکټ د ټیم نوی روزونکی باید له لوبغاړو سره چلنج لږ څه نرم کړي. عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی انضمام الحق له لوبغاړو سره لږ څه تند چلیږي چې دا به خپلې منفي اغیزې هم په راتلونکي کې ولري. ښاغلی فضلي وایي که څه هم چې انضمام الحق یو تکړه روزونکی دی، خو باید هڅه وشي چې له لوبغاړو سره چلند ښه شي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته.
دا به وخت ثابته کوي چې د لوبغاړي څومره د ده سره راضي دي. خو څومره چې ما خپله د نږدې نه ولیدي که نه، د یو روزونکي په توګه باندې هغه رویه ډېره تیزه وه، نو که چېرته په دغسې رویه دی نور مخ ته هم لاړ شي، زه فکر کوم چې د دې رویه کې تک فرق په کار ده چې باید دی ډېر نورمال حالات وساتي. ځکه یو خو تاسو ته معلومه ده افغانستان لوبډله هغسې لوبډله نه ده لکه د هندستان یا د استرالیا. دا یو ځوانه لوبډله ده، په ډېر کم وخت کې ډېر غټ ټارګېټ ته ځان رسولی دی. نو څومره چې د دوی سره د کرکټ د تشویق خبرې وسي نور به هم ښه وي. خو تر دې مهاله پورې هغه لوبغاړي چې واقعا په هغو کې ښه استعداد او د زیمبابوې په ټور کې در زیاته بریده د دوی سره راضي دي، اما د وخت په تېرېدو سره به وګورو چې څنګه کېږي. په مجموع کې یو استاد باید نه ډېر تیز وي او نه ډېر نورمال وي، ځکه چې یو شاګرد ته په ښه لهجه باندې درس ښودل کېږي زما په هند چې هغه ته به دومره غوسه او دغه نوی په کار.
د افغانستان کرکټ ټیم به اوس له هغه حالته زما په نظر ډیر وتلی وي چې ووایي چې مثلا نوی ټیم دی، ځکه چې نوروز منګل، نبی ساخیل، حمید حسن، میرویس اشرف، سمی شینواری، ګلبدین نایب، دا هغه لوبغاړي دي چې له شاوخوا شپږ اوو کلونو راهیسې په ټیم کې دي. په اوسني وخت کې په یو ټیم کې هم بهرنیو ټیمونو کې دومره غټ وخت له ټیمونو سره خلک نه تیروي، یعنی لوبغاړي زر نوي کېږي او هغه په سټار بدلیږي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس که کوچ مثلا ځینې سټانډارد ترمونه او رولز دوی ته ورخی، تاسو په نظر دوی ولی نشي زده کولای او ولی کوچ له دوی نه مثلا په ځینو حالاتو کې له دوی سره تیز رویه کوي؟ د تاسو نظر څه ده؟ که سټانډارد کرکټ ورخی نو دوی باید زده کی، او که مثلا بل څه وي نو تاسو یې روښانه کړئ.
واقعا هغه معیاري کرکټ چې دی، هغه لوبغاړي چې هغه نړیوالو لوبې د سره کړي وي او یا په نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره لوبې کړي وي، نو ډېر څه د هغه نه زده کوي. زما مطلب د دې نه دا و کچته مرد انګلستان یا د هندستان لوبغاړي راوخ اړ یو تقریبا لکه خپل انزیمام الحق تقریبا در 200 زیات هغه یورزنی سیالي کړی دي نو نسبت په اوته کچته ګورزمون لوبغاړو چا 15 چا 14 چا د شلو پرې نړیوالې لوبي کړی دي عادت مې د دینه داو هم هغه لوبغاړي لکه مخکشته اشاره ورته وکړ نوروز منګل یا زستانګزی واکه د دوی زیات وخت په ټیم کې تیر شوی دی اوس ودی ته د سره نوې ذکر کول دومره مفید نه ثابتېږي صرف د دې پراغ معمولي تخنیک باندې کار وکول ما په هنده به ښه خبره وي
خغلی فضلی د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي دوبی ته تللی دی حالت به د لوی وچو په یو سیالي کې لا پی ان جی یا پاپا نیوګینی سره لوبه کوي د دغه لوبي ګټل افغانستان ته څومره زیات ارزښت لري
واکه په 28 د نومبر باندې په دوی په امارات کې هلته د پی ان جی هیواد سره تلویزیونی سیالي کې چې مثلا د 28 تاریخ پورې به دوام کوي نو دا هغه سیالي دی چې انټرکانتینینټل کپ سیالي یا غلي وچ سیالي چې په دې کې یو ځل افغانستان د کپ په خپل نام باندې کړی دوم ځل هارلین ګټلی او دې ځل بیا هم کوشش کوو دا زموږ لپاره په دې مهمه ده لکه څنګه چې ما په نور برنامه کې هم تای سره ویلو کله چې موږ غواړو چې د نړیوال شورا وزبیت ورنږدې سو دا سره یو تکلار یا کریفیام دغه ده چې په دغه سیالي کې موږ شو وزلیګو چې سیالي یا سلورزنی سیالي دا یو ازموینه ده چې لوګداله څنګه کولای شي چې تسنی چندر لاسه کې یعنی دایمي غړیتوب درلاندې درلاسه کې هغه به یو ورزنی سیالي په سره کنفرمټ کې لوګوالای شي او سلورزنی څنګه لوګوالای شي دا یو امکاني سیالي ده مداز مله فار ډیره ارزشمنه سیالي
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته تر بیا مو زه سفی الله ستانګ زای په پاکه وبخون کې خدای سپارم
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه و منی لمشنانه بمو ارو مرو دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ب ډیر استنجال کوي او شتونه ضروری دی خو د دوړو د کارول په وخت لګ بیغوري هم د انسان ژوند اخستلی شي په اوسري خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبري کړې چې پور سوځیدلی د چوالي او څډول لس وزیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یاورو قدرمن دوستانو تیر کال د استقلال د روختون مسول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر دوله سو کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیل بیل وسایل سوځیدلی خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی اوس په هر ورځ کې شل تر دیر شو پوري سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي دوی علت به کیفیت د سوان توکي غازی دبی غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي د بګرام اوسیدونکو اجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وای چې هوا ورځ تر بل سړیږي نو د سوان مواد او وسیلو ته چخونی تودوي ضرورت دی خو دوی د لګ بې پروايي لواجه د دې پر ځای چې کوټي ګرمې کړي ځانونه سوځولي هغه د سبي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشپړتل کولای
یو وخت ګورم چې مخم سوځللې او ځان مې سوځللې ټول دردونه دي خو سختګي دي نه وي سخت ډیر باشه هر رقم عملیات مې لیدل ټاکر مې لیدل دا پیخه مې مرمې خوړل دا هر شی مې دوغونه درد مونږ دلل چې سخت مې ولید خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې لګا سره تلې بخاری سره پټرول سره لسموا سره د غنام رقم څه ورده وا سره احتیاطي وکي دا څه په پراتی په شپه خانو کې هغه ختنه په دوی تیری کې چې د دوه غاس قربان پکې
ساتیو وبون ته د ولا او داسې دا هغه غاس کې غاس کوم بل خلاص کړ غاس او بل شو هغه دا ټول خلاص شو ټول لمبا وخصله دې باندې وصله سونه فې بلا مې سره ډېر ډېر زیات کوم
ا
دا چې څه ډول سوځېدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي. د استقلال په روغتون کې مولغو ډاکترانو نه پوښتلي چې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځېدل په درېو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځېدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نعیم وایي چې له سوځېدلو یې ډېر وخت تېر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروړو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېرکش کوله، مور مې ترې بس شوله. زه اوس په سات چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپه وګولۍ مې وخوړې، درد مې لف کرار شو. چرکت وکم داسې بیخي وینه ودرې نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینه ځي.
د وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلوی ګاز خالی کړم، دا راسره وې سم ته وظیفې کې ډکې کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کړو، بوی یې ته خلای مې ورته ووایم. اوس دغه لاسونه مې داسې سوخت کوي او مخ مې سوخت کوي. کریم د غاښو یې وخت ساغه پې باندې په مخ باندې مې ووهل. ډاکټر وویل وایي کریم به دې نه پې باندې وهلو، دا وستا ته وایي مشکلات پېښوي. د ما چې د آینده زندګي یې چې د لبې له څنګه سره به تېر نه شم، دا درس زما.
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پېښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسېدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخارۍ څه مازدیګر بخارۍ ته نو ناستو، بیا مې بل ملګری راغی، بیا پیترولي ګیلانې بخارۍ ته اړم. هغسې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته نغان یو دمې لمبه ووایي. هماسې ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځېدل کومه. تقریبا یو پنځه لس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کاوه.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسېږي. بیا چې کله په بخارۍ کې اور بل کړي نو دیګ هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیګ بخار باندې کړی و، یو سرواز وم چې کله مې را دخته کړو پل مې په سر ورکېښو. ما غوښتل چې ټایټ یې کړم، یو وار مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیګ بخار به جارو کاستی وسوځېده. درد مې دومره درد درلود چې هېڅ تحمل کولی مې نشوای. ان څلور پنځو نفرو یې زه نیولی وم چې وینې زه مې د زخمو ته لاس ور وانهچوم. پښه مې سوځېدلې ده، لاس مې سوځېدلی، سینه مې سوځېدلې، نور مخو مې حالت ته ګوري، ستونی مې ته ګوري دادي. بېګا د بیوشه پیچکاری راته کړې وه، هغه داسې ده چې زه سین مې تروسه کم دی تحمل کولی نشم. اوس مې د زړه هم بدېږي، د خوراک نه میوانی مارس د زه استفادې کېږم. دومره خفه یم چې خپل مخ ته عینکې نشم کتای. عینکې چې ګورم ژړا راځي، دومره خفه کېږم. درد څه دوا شته، خو د سوخت دوا دست دوا نشته چې وینې د تا درد به قرار کړم. زه ټولو ته دا وایم چې لرې ګرځئ کوره، د اور نه، د دیګ بخار نه، د ګاز نه، د هر څه نه لرې ګرځئ. کنیال به م داسې وي چې بیخي
بخار و کورتیم پر بخاری در میشه او در تپلک زیاد شما رو تایی مرویسه در گرد منو مرکیم من به گرد من نیچکی خوده دیدی در چطل اصلا می گرد گله و دیدی بخار او میتایی در مخیه در تنی در نسی او در دوال لاسونه بوغ را من تیگ بخار و دوید خدای کچی وقتا او بوری سم سترا دید بخار منو لاس که مرد شوه او های دو پراکی شوه او سی در تینجلوی و مونه او در غنم سیلم دخش داده در ایمه لوسه یه دیدی مل بسلمانان خدا دید سیال نموساد.
روختون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپله د ځان لپاره هیڅ هم نشوای کولی. د کابل اوسیدونکی حکیم وایي چې د ورور د بدن ډیره برخه سوځېدلې، نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته په کور کې مثلا ګازو څخه استفاده کوي یا له پټرولو څخه استفاده کوي، هماغه مې دغه اوس زه وخت پیدا کوم، هغه ټول زه لرې کوم. هغه لرګیو او هغه شیانو نه استفاده کوي له ګازو نه نه، خالص ګاز انتقالوي، د تیل انتقالوي، دغه حالات نه هغه یخ کده مکتسب بیخي د سرګردانی زیاته ده. کنه دا مې ورور د شکر د مستری او دغه یو زور سره دلته یم. نه مې ورور تر پرېږدم، یو نه راغواړم چې د جټی جګر کوم کې خپل هم پتان ده. اوس دا خپل وسوایس یخ می کابل د نور بخاری زنه لګوم بخی په دکان کې تم نه و یو څه خپلم بیت یات یو شای وینه په استفاده نه پیګو ته خوشالي کوس ولا د خشه کوارو ماشومان دی اوس اکثره خلک زینه وړو ماشومان څوک په چای سی وی دی څوک دی ور نږدې کدو سره سی وی دی متغایوانو ساتنه او د شایان خو باید خپلم د ډاکورو کې د څوک مشران دی هغه دی دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړو په څه پیګي دا شکر د غرض زلمای مو خو بیا په سندوم سوځي د اندار کنده کنه دته هم ګډیر وری وای نه کړی څه سار ز خپل کار ته دی مازیګر رازش پامه کو په دکان کې به ځای ما ګرځه خبرته غوښونه نه ده خایې ځواني په دوران کې ونه دغه چې تر ورسېږي نو خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال په روغتون کې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځېدلو کسانو شمیر ځکه زیاتېږي چې هم خلک پرته له دې چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره یې کاروي. هغه دا مني چې د افغانستان ډېر کسان بېوزلي دي، د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري، خو تر ډېره حده بې پروا هم دي. له هغه سره مو مرکه کړې، ورته غوږ بشو.
په یو کوټه کې تقریبا بس فامیل ژوند کوي، نهه کسه، لس کسه، پنځه کسه، او دغه سوځېدل چې واقع کېږي اکثرا بس فامیل سوځي چې هلته موږ کتلوي توګه باندې بس کورنۍ هم مراجعه کوي سوځېدلي اکثره وخت ګاز لیکي دوی نه متوجه کېږي چې دوی وخت په وخت خپل د ګاز ډبې چک کړي، پایپونه چک کړي، بخاریګانې خپل چک کړي. ډېری مریضان له ولایتو نه مراجعه کوي چې هلته د سطح د تعلیم هم کمه ده، طریقه د استفادې د ګاز باندې صحیح نه دي، په بې پروایي ډېری سهولتونه د ژوند کم دي.
دلته اکثره مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځېدلي او تشویش همدا وسېدله کې به ورکې سي کنه. تاسو څه وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لرئ؟
هو، دلته مختلف دواګان موږ کوو. هغه مریضان چې مخونه سوځېدلي دي خوشبختانه اکثره مخونه درجه دو دي، پاسمانه تفاوت لري نسبت نور برخه د بدن څخه. د نور بدن لپاره موږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ لپاره پولیفاس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکوي او لکنه پرېږدي.
که در تراوریت له امدار سوختګی نه بیمرسوی
فیصدی چې ډیره اوسی اکثرا وقت فوتی لري. داس مریضان راغلی چې 100% سوی دي، داس مریضان راغلی چې 90% سوی دي.
ځینې کسان کورونې درملنه کوي په سوختګی باندې، مثلا کچلو بیګ دي سر څومره مخسوی
ډیر مخسوی سندر نه استفاده کوي مریضان، کچلو څخه استفاده کوي. اته یو مریض موږ تراوړ او چې خاورو سره پچ غړې کړې وي چې دا به خپل زمينه د انتان مسایده مریض بر طرف ته بي. یو وظیفه د جلد چې ده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي. په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي. دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچاري چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دي، دا خپل ملواس دي په میکروب. نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخی جرحه ته داخلي بدن ته داخلي کله ست دا داخل سره جرحه ته د سیستم وینه ته داخليږي. کله چې سیستم د وینه ته داخل سره د مریض منتن کیږي ته به پیدا کوي مریض مري. نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی باید ونه کړي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوې په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضروري دي، لاغه نه زیات د لازم ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي. د لک بغوري په صورت کې هم د سوځېدلو بدې پیښې رامنځته کېدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي.
جانانا زباد چادر تزاما داسی ستم مکڑا گرانا نو ممی زوروا تبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما خوا مخما اڑوا